السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې تمه د امریکا د سناپ پلاوی چې پرون په پاکستان کې او له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وکړي، نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري، او د حکومت ضد سوله ایز اعتراضونه چې نن ټوله ورځ په کابل کې روان و بې له کومې لانجې پای ته ورسېدل. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امریکایي سناتور جان مکین به د یو شمیر نورو امریکایي سناتورانو په مشرۍ کابل ته سفر ولري. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړې، او د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز به د جی شل په غونډه کې ګډون نه کوي. بشپړه خبرونه. امریکایي سناتور جان مکین به د یو شمیر نورو امریکایي سناتورانو لکه لینډسي ګراهام، الیزابت وارن، شیلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیرډو په مشرۍ کابل ته سفر ولري. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت کړی ده. مکین د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ، او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نسي راتلای. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اجانس تیره میاشت دوو امریکایي چارواکو کله خلیلی کلی و چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي، او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې، او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته تللی دی. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانې ویاند عبدالسلام افغان نن په یوه خبري غونډه کې خبري اعلانو ته ویل چې د عملیات په دولسوالۍ تر تصفیه پورې دوام وکړي.
یاد عملیاتو کې نشپته تنه وسلوان مخالفین ته مرجو بل اوشته ده چې دو څلوېښتنه امړه او اوشتنه زخمیان دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه نن په یوه اعلامیه کې ویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېر شپه تناوی ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. نن د جنبش رستاخیز تغییر د 65 په سلګونو غړیو په کابل کې مظاهره وکړه. دوی په خپلو شعارونو کې د دولت د ځینو لوړپوړو چارواکو، د جمهور رئیس، اجرائیه رئیس او د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر د استعفا غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د خیرخانې مینې څخه د کابل د حامد کرزي تر هوایي ډګره پورې لاریون وکړ. مظاهره کوونکو وویل که دولتي مقامات له خپل پوسټونو څخه استعفا ورنکړي، خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی ویل په هیواد کې د نامنوی علت د دولت کمزوري ته، او باید په نظام کې ژر تر ژر لوی بدلونونه رامنځته شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس په یو څو بهراني خبرونه درته وړاندې کړم. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز به د جی شل په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل سوی ده دغه سرمشریزه د جولای په 1 او 8 نیټه په هامبورګ ښار کې جوړه سي. د حکومت ویاند سټیفان سایبرت نن وویل چې د سعودي حکومت برلین ته ویلي چې یو اتیا کلن پاچا به په دغه کلنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. سایبرت نه دی ویلي چې پاچا سلمان ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. نن د دې موضوع په اړه د سعودي عربستان یوې ډیپلوماټیکې سرچینې المان خبري اجانس ته ویلي چې د پاچا په دې غونډه کې نه ګډون له قطر سره د اختلافونو سره تړاو لري. سعودي عربستان غواړي دوحه د اخوان المسلمین ملاتړ بند کړي، له دوحه څخه خپرېدونکی تلویزیون الجزیره وتړي، له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې کمې کړي، او په قطر کې د ترکیې نظامي اډه وتړي. د سعودي عربستان د مالی وزیر محمد الجیدان به د پاچا پر ځای په جیشل سرمشریزه کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې چې سعودي عربستان او عربو متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 8 ساعته نور وخت هم ورکړي، څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. او د یو بل خبر لمه خه د جرمنی د ترانسپورت وزیر وایي د دې هواد په جنوب کې نن د یو مسافر وړونکو بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د تلس مسافر ملسوی دی. الکساندر دوبرنیت وایي د یو لسو کسانو جسدونه ترلاسه کړي دي او د اوو نورو کسانو په مړو پسې لټون روان دی چې بیرسته هغه هم مړوي. په دې بس کې شپږ څلوېښت مسافر سپاره وو او دوه موټر چلوونکي یې درلودل. د پولیسو ویاند یورګن ستاتر نن وویل چې چارواکي به په دې اړه معلومات خپروي ځکه بیرسته د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات سي. نن یوې ښځینه ځانمرګې برید کوونکي د داعش او عراقي ځواکونو ترمنځ له نښتو د تښتیدونکو ملکیانو په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودل. عراقي چارواکي وایي چې دا ښځه د تونس وه او د خلکو په ګڼه ګوڼه ننوتله چې د لوېدیځ موسل له جګړې تښتېدل. په دغه سیمه کې حکومتي ځواکونو داعش جنګیالي محاصره کړي دي. د چاودنې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې دوه کسان د حکومت سرتیري وو. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطلب او نوي راپورونه خبرو. تمه ده چې د امریکا د سنا د مخکښو غړو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. په کابل کې نننۍ مظاهرې په سوله ییز ډول پای ته ورسېدې خو د حکومت چارواکو د هغو غوښتنې غیر قانوني وبللې.
هر څوک چې میلیونونو خلکو په رایې باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بېل دی چې کره دلایل ولري غیر قانوني غوښتنه ده.
د کابل لوی لاره چې په ګردیز کې د اعتراض کوونکو لخوا بند شوې وه نن بیرته خلاصه شوه. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان کې دی او هلته په پام کې ده چې د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونو نه لاسلیک کړي. په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په دوام یوه میرمن په دار وځړول شوه.
یو کس د عبدالشکور نومیږي، خپله میرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او له منځه وړي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تمه ده چې د امریکا د سنا د څو مخکښو غړو په ګډون پلاوی نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د امریکا د سنا دا پلاوی تیره ورځ په پاکستان کې او له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په خاطرو کې په لیدو کتو کې او بخې د پلاوی د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړې. خو دا چې په کابل کې به دا پلاوی له چا سره وګوري په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی او معلومات راکوي. مومند صاحب، تاسو ته چارواکو څه ویلي او تاسو څه اوریدلې دي د امریکا د سنا دا پلاوی به له چا سره ویني او کله؟
تقریبا مونږ سره تر اوسه پورې هم معلومات لمړنی دي. یوازې د دوی د کابل سفر تایید شوی دی چې دوی به کابل ته سفر کوي او د دغه سفر په محل به دوی به د افغان حکومت له مشرانو سره د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او همداراز د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. البته دا پنځه کسیزه پلاوی د امریکا د سنا د مجلس چې مشرې د امریکا وتلی سناتور جان مکن په غاړه لري له اسلام آباد کابل ته راځي. دوی په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکی مشرانو او پوځي مشرانو سره هم د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او همدارس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي باندې خبرې وکړي. افغانستان کې د قاتل ماموریت د قومندانۍ لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دغه پنځه کسه سناتوران به سبا له ماسپښین وروسته په یوه خبري کانفرنس کې سره راڅرګند شي او دوی به کابل ته او همداراز پاکستان ته د خپل سفر د اجنډا او د شو خبرو په اړه باندې به دوی خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي. که څه هم تر اوسه پورې د افغان ولسمشر او د حکومت د نور مشرانو سره د دغه سناتورانو د پلاوی د لیدکاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو په عمومي توګه ویل کېږي چې د دوی د ملاقات او د دوی د لیدکاتو یو اساسي هدف د تروریزم په خلاف د روانه مبارزې ګړندۍ کول دي. البته دا سفر په داسې حال کې کېږي چې امریکا د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي باندې بیا کتنه کوي او هڅې دا روانې دي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستول شي، سو حالات کنټرول کړي شي او د تروریزم په خلاف کومه مبارزه چې 15 کاله مخکې شروع شوی و هغه تقریبا د بریالیتوب تر پړاو پورې ورسیږي. مونږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت له بیلابیلو ادارو څخه دغه پلاوی د سفر او د لیدکاتو د اجنډا په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو، خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. یوازې تر اوسه پورې د دوی دغه سفر د قاطع ماموریت ځواکونو قومندانۍ لخوا تایید شوی دی او د دغه اجنډا په اړه چې مونږ معلومات وړاندې کړو چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه ده، په دې ارتباط باندې معلومات شریک شوی دی. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند و چې د امریکا د سنا د یو پلاوی د سفر په اړه معلومات راکول. د امریکا د سنا پلاوی پرون په پاکستان کې وو او تمه ده چې نن به په کابل کې افغان چارواکو سره وګوري. په دې پلاوی کې چې مشري د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي، د سنا نور مخکخ غړي لنسی ګراهام، الیزابت وارن، شلډن وایټ هاوس او ډیوید پردو یو ځای دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د رستخیز تغییر غورزنګ په کابل کې د یوې سولیز مظاهره پترس کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ملي اوالي حکومت لخوا د خلکو د ځپلو هڅو مخنیوي وکړي. دا مظاهره د کابل د خیرخانی لسیمې پایل شوه او د څلرم مکریان په سیمه کې پای ته ورسیده. د افغانستان جمهوری ریاست مظاهره د ټولو افغانانو حق ګڼي او وایي چې د دوی پر قانوني غوښتنو به غور وشي، خو وایي چې د مظاهره کوونکو غیر قانوني غوښتنې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال له کابل د اکرام الله اکرام راپور کې.
په کابل کې د تغییر رساخیز په نوم غورځنګ په یو بې ساري حرکت سره د هرنډونو په وهلو مظاهره وکړه. دا مظاهره د خیرخانی د لبیجر له سلور لاري پایل شو. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ځان ورسوي او هلته د 15 دقیقو لپاره د لزګونو موټرو په وسیله هرنډونه ووهي، او په دې سره خپلې غوښتنې د چارواکو، نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي. یو تن مظاهره کوونکی رامش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او د دوی غوښتنو ته رسیدنه وشي.
موږ د ارګ تر څنګ د 15 دقیقو لپاره هرنونه وو، او دا په دې معنا ده چې حکومت چې د خلکو غږ نه اوري او د خلکو د ځپلو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي، موږ غواړو چې خپل غږ ورته ورسو او ورته وښیو چې موږ لا هم شته یو.
په امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته ټولې ورغلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي، او مظاهره کوونکو د څلورم مکروریان په سیمه کې د یو پرېکړه لیک په لوستلو سره خپل مظاهره پای ته ورسوله. د زنبق څلور لارې د ټانکر بم حملې هر اړخیزه څېړنه، د ملي د حکومت د مشرانو استعفا، د ملي امنیت د مشاور کورنۍ اوچارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس له دندو څخه لري کول هغه مهمه غوښتنې وي چې مظاهره کوونکو په خپل پریکړه لیک کې یادې کړې دي. دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق سلورلاري لخونړۍ حملې وروسته پایل شول. په دغه اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرجوب له هم ووخته چې بیا مظاهره کوونکو ولسمشرۍ ماڼۍ ته سیرمه د تحسن خیمه ووهله چې نږدې 2 اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا ټوله شوه. ولسمشرۍ ماڼۍ د مظاهره کوونکو د هغو غوښتنو په اړه چې له مخې باید ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو مخیره منسته شوه او د مظاهره کوونکو د غوښتنې غیر قانوني دي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل
د دې غوښتنې چې د ملي حکومت مشران د استعفا ورکړي غیر منطقي ده او غیر قانوني غوښتنه ده. هغه څوک چې ملیونونو خلکو پر رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بیل دې چې د کره دلایل ولري، قانوني منطق ولري او بدیل ولري، یو وخت شوارونه دي چې د افغان حکومت د پوری چارواکي او د افغان حکومت مشران د استعفا ورکړي، دا یو غیر قانوني غوښتنه ده.
خو ښاغلی آزاد د دوشنبه د ورځې د مظاهره هرکلی وکړ، ویل چې مظاهره مدني بڼه غوره کړې و او مظاهره کوونکو تیرې تجربې تکرار نه کړې. دې دغه شان ټینګار وکړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کیږي او عملی بڼه به غوره کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې نننۍ مظاهره په سولایز ډول وی او بیل کومې لانجه سره پای ته ورسیده او د حکومت چارواکو د مظاهره کوونکو هغه غوښتنې چې وایي ولسمشر او د حکومت جګپوړي چارواکي د استعفا وکړي غیر قانوني بللې دي. اوس به هم د کابل یو شمیر ښاریانو د دې مظاهرو په اړه نظر وپوښتو.
ستاسو له پیغامونو نه
څومره لاریونونه چې کیږي او دا د خپلو نپو دپاره کیږي. دوی چې هر سړی چې کوم د چوکۍ نه برطرفه شي دا چوکۍ دوی میراثي بولي او دا چوکۍ دپاره دوی لاریونونه کوي او د سولې سره موافق نه دي. دا خلک تل تیر لاریون د خلکو نه دا اوس دا یو لاریونو سولیز یا کودتا وا. دوی وسلوال دغلی په لاریون کې دوی غوښتل چې په ارګ باندې کودتا وکړي. نو دا د دولت مخالفین دي. دا د سولې لاریونونه نه دي. څوک چې د سولې لاریون اغه دولت مخکې نه مخکې وای چې مونږه د سولیز لاریون کوو. دوی وسلوال راځي بیا خپل منځ کې چې دوی کوم یو سره تازرات لري یعنی څه مشکل لري خپل منځ کې سره ولي پړای په حکومت باندې چوي.
دا نن چې دا کوم مظاهری دي د امنیت دوه وجه ده چې دا خلک ډیر خپه دي او د حکومت نه په دې امنیت نشي راوځي کني شي راوځي دي کوشي نور خلک دي کینی مونږ په دې مملکت کې امنیت غواړو حکومت غواړو چې مل څه شیرای کی مزر منډو وترلو وي کورونه نشته خلک بیکار دي خلک کراچو د خلک نبري دي ابل امنیت نشته دي. کدا خلک کولی شي چې امنیت راولي په دې مملکت کې کی دي نه غنې لاړ دي شي.
دا کوم لرنه چې کیږي د خپل د دولت هغه کسون دي چې اوس د دولت نه به امتیاز شوي دولت امتیازات خصي ته دوی مسخدونه خپل غاټي دي شخصي شخصي غاټو دي پوره داسې هم خلک کوي چې هغه کې مشکلات پیدا کیږي لکه تیر هغه کې د لرین کې چې څوک زخمیان شول څوک غریبان شهیدان شول هغه مقصدونه د بشران نور دي. خدای مو غونتي خلکو نه استفاده کوي ساتونه چې ماکه دوی د مو په غاټي او خوندې کې او ځکه مو غونتي خلکو نه د خپل غاټي خوندې کوي کني چې څه دی ولز غمشته نه دی خلکو غم سشته لريونه چې جوړوي د خپل ځون د غټو دی پوره او دوی خپل مسخد نه دغه د چې مو خپل غټي زیات شي او نور دا کوم مسخد نه لري. اسی مو غونتي خلک غلطوي دا غلريونه ټول د مملکت په زیانم دي د خلکو په زیانم دي کلی کمی مشکلات هم پیدا کوي. نو زه د غختنه کوم د ټول ولس نه چې دوی باید دغه متوجي شي چې دوی خپل د پونه وپیژني چې دوی مسخدونه دي چا دي او د منځه څوک سي.
سیمه ایزه او دوه اړخیزه همکاري زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو ډیره بخنه غواړم. مخکې مو د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات اوریدل چې د کابل د نننیو مظاهرو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وي. اوس هم ورځو نور موضوعاتو ته. ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته روان شو. د جمهوری ریاست سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې به څو بیلابیل موافقې هم لاسلیک شي. د چارواکي وایي چې له تروریزم سره مبارزه او سیمه ییزه همکاري هم له هغو مسایلو څخه دي چې افغان ولسمشر به له ترکمنستاني چارواکو سره خبرې پرې وکړي. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سیمه ییزه او دوه اړخیزه همکاري له تروریزم سره مبارزه او د اقتصادي اړیکو پراختیا د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو د مشرانو ترمنځ د بحث اساسي مسایل جوړوي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر د دوشنبه په سهار د اشقابات په لور روان شو. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
لشک پرته په دې سفر کې به په سیاسي مسایلو سیمه ایز همکارۍ له تروریزم سره په مبارزه خبرې وشي او عمدتاً سفرونه سیاسي او اقتصادي جنب لري. خو دغه سفر ډیری هدف هغه مسایل دي چې مخکې ورته اشاره وشوه.
خغلی مرتضوی وویل چې د دغه سفر پر مهال به د غالیو د صنعت د برېښنا د مزو انتقال د پوهنتونونو ترمنځ بیلابیل همکارۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نړیوالو ترانسپورتي اړیکو ګمرکي همکاریو او د تورغونډي اسدآباد د اوسپنې پټلۍ د اساسي ترمیم سو بیلابیل هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. افغانستان او ترکمنستان نږدې 800 کیلومتره ګډه پوله لري چې دا مهال په افغانستان کې د ترکمنستان د پنګونې او سوداګرۍ کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د برېښنا د مزو غزول، د ګازو غذایي موادو قیمتي ډبرو انتقال، د کالیو ترانزیت او په بیلابیلو برخو کې همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ له مهمو تعاملاتو څخه دي. افغانستان په داسې حال کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره کار کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره یې دغه اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ډېرې مهمې دي.
راهای بدیل، راهای
د صادراتو او وارداتو لپاره سیمه ایز او ترانزیتي همکاري او ورته د بدیلو لارو پیدا کول پاکستان دې ته اړ کوي چې د خپلو ګټو لپاره بل اخر د افغانستان سوداګرۍ ته فرصتونه برابر کړي.
خغلی سیهون د غشان له ترکمنستان سره د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ګڼي او وایي دغه هیواد به کله هم د افغانستان په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. د ټینګار کوي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا به دغه هیواد په یو ترانزیتي سلور لارې بدل کړي.
د کابل گردیز لوی لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا 3 ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادي راډیو خبریال داود تپن دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی.
مننه مزایره جان، نن ورځ د تاسو له خیمه راووتل هغه کسان چې تیر ورځ تاسو له خیمه درولې او لوی لارې د 3 ساعتونو لپاره بند کړل. کسان چې تاسو ویلې د دوی د خبرو د اوریدو لپاره د پکتیا لپاره نوی معرفي شوی والی چې د مزایره نه تقریبا د مزایره پر مهال خلکو ته ور معرفي شوی په یو جلا غونډه کې هغه راغی او د یو پلاوی په مټ یې سیمې ته مغلته درګونه موټر لاړو. دوی په سرک باندې د دې خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړي. دوی ته ژمنه ورکړي چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه غیر مستقیم ډول بخښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والی ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسو خیمه جوړونکو د والی مخالفت نه کوو، ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بند کړې د والی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنو ته په درنه نه دی کتلې. د دې ولسمشر مستقیم استاد یو باید دوی نه غوښتنه کړې وای. دوی به هم د دوی په خبره سي د والي د معرفت غونډې ته له دوی سره تللی ول غو ورسته به ولسمشر سره خپل غوښتنه مطرح کولې. ولی د ولایت مقام په مخ کې د والي تیرې دنه دوی احساسات راو پارول او دوی لار وتړل.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې له ګردیز څخه راپور راکو. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په بادغیس ولایت کې تیره شپه یوه میرمن د خپل خاوند لخوا په دار وځړول شوه. د بادغیس د والی ویان ظاهر بهند ازادۍ راډیو ته وویل چې د قاتل لټه روانه ده. ښاغلی بهند د مرکې په پیل کې د پیښې د څرنګوالي کیسه راته وکړه.
یو کس د عبدالشکور نومیږي. خپله میرمن تیره شپه ناوخته زندګۍ کوي او یا یې راغله کوي او له منځه وړي او پلونۍ ته یې هم همدا شان وه په همدې سیمه کې وه.
بهند صاحب، دا څنګه آتش سیمه چې تاسو یې یادونه وکړه د چا د کنټرول ساحه ده؟
دا سیمه چې دا څنګه آتش سیمه دا د طالبانو د ولکې لاندې سیمه ده او دلته تګ راتګ ستونزمن ده او څه په لونې ته هم دا شان څه وا او څنګه په مده سیمه کې څه وا نو هلته یو لوی ستونزې سره ولا د کړې ده. د دې څه پیسې امنیتي ځواکونه نشي کولای چې هغه څوک چې داسې یو کار وکړي او هغه د قانون منګوله تر کاش کا.
نو بهان صاحب، دا مسله به همداسې به پښتنې ګرویګنې پاتې کیږي؟
نه، د دې ته خو پلټنې د امنیت ملي روانې دي او ان شاء الله زر تر زره به دې لامل گرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
او تر اوسه پورې عملا کوم کار شوی په دې برخه کې؟
تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. محمد کوم تاسو ویل چې یوازې نه ستونزې چې دلته راغله کړې ده، ډېر چې دا سیمه د طالبانو سیمه ده او دلته کاملا طالبان تسلط لري او امنیتي ځواکونه نشي کولای چې په اصطلاح هغه کس چې په قانون اساسي شکوي یا سرکشي کوي یا قتل کوي یا په اصطلاح غلا کوي هغه خلک زر تر زره قانون منګولو ته راکش کوي.
او د دې پیښې عامل له وسلوالو طالبانو سره دی که یوازې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي؟
نه، دلته خبره دا نه ده چې دلته
د بادغیس د والی ویان ظاهر بهاند ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. د افغانستان ولسی جرګه د مالیه له وزارت نه غواړي چې د اوړي له رخصتۍ مخکې د شپږو میاشتو بودیجې د لګښت راپور ملي شورا ته واستوي څو په اړه یې تصمیم ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې راپور کې راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت لخوا د پراختیایي بودیجې په کم مصرف انتقاد کوي او ګواښ کوي چې کومو وزیرانو چې له پلان سره سمه بودیجه نه بي مصرف کړي د بې واکه کېدو له برخلیک سره به مخ سي. د دغې جرګې لومړی مرستیال همایونو همایون چې د دوشنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله له مالی وزارت نه غوښتنه وکړه چې د اوړي له رخصتۍ وړاندې په دې اړه دوی ته بشپړ راپور وړاندې کړي.
و ما خواهش میکنم از وزیر مالیه که هر چی زودتر بتونه
هغه وای سه د مالی له وزیر نه هله کوم څومره چې جر کولای سي د شپږو میاشتو د بودیجې د لګښت راپور دی ملي شورا ته وړاندې کړي څو له رخصتۍ وړاندې په اړه تصمیم ونیول سي. له وزارت خانو نه هم زما جدي غوښتنه ده په هغه صورت کې چې بودیجه مصرف نسی یو ځل به بیا وزیران له پخواني هغه د بې صلاحیت کېدو له برخلیک سره مخ سي. د یادونې وړ ده چې تیر لمریز کال هم د افغانستان ولسی جرګې د کابینې او وزیران له دې عمله چې د کال تر پایه پورې 70% پراختیایي بودیجه نه مصرف کړي سلبي صلاحیت کړل، خو حکومت د ولسی جرګې دا پریکړه د منلو وړ نه وه او مسله یې سترې محکمې ته راجع کړه چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم او اکثره یاد وزیران لا هم خپلې دندې ترسره کوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ټولیز ډول د محل حکومت 19% انکشافي بودیجه مصرف کړي او په نږدې ورځو کې به دغه راپور ولسی جرګې ته وسپاري. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرمزي ازادي راډیو ته ویل دوی هر اونۍ په دې اړه کابینې او ملي شورا ته راپورونه لیږي.
مونږ په شکل د هفتوار په خپل ویب سایټ کې رسمند مسایل نشو چې کوم اداره په کوم حالت کې مصرف لري کابینې ته گزارش ورکو، پارلمان ته گزارش ورکو. دا کومه پټه مسله نه ده، مونږ د پارلمان سره د معمول سره سم میاستوار دا شریکو. مونږ په شکل د میاستوار کمیسیون ته گزارش ورکو، هم زمونږ ویب سایټ کې ده او هم دا گزارش به دوی ته وسپارو.
ښاغلی عبدالرحیمزای زیاتوي مالی وزارت له نورو وزارتونو او وړاندو ادارو سره یو مشترکه کمیټه رامنځته کړې څو د پراختیایي بودیجې د مصرف په برخه کې په شته ستونزو بحث وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وای د پراختیایي بودیجې د کم مصرف له امله حکومت نه دی توانېدلی چې خلکو ته په خپل وخت خدمتونه او وړاندې کړي. د افغانستان د مالی وزارت وای چې حکومت دغه موضوع جدي نیولی او په پاتې دورو کې به وتوانېږي چې له پلان سره سم پراختیایي بودیجه مصرف کړي.
لکابل د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو دا راپور او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه مرکه تحلیلونه او ویډیوګانې او نور مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیق الله تکیل کندوز ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي له حکومت څخه یې لکه چې د کندوز امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو غواړو چې نور نو سوله وکړي او له جنگ څخه لاس واخلي. جانباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې هیواد ته راستنه شوي دي ډېرې ستونزې لري او هیله ده چې حکومت پاملرنه ورته وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر نه خپل سمس کې لیکي په لوګر ولایت کې صحي خدمات چندان خنی دي. د امیر روغتیا له وزارت څخه په دې برخه کې پاملرنه غواړو. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي چې د ناټو ځواکونه د اضافي سرتیرو د استولو پر ځای د افغانستان له خپلو امنیتي دفاعي ځواکونو په تیره له هوایي ځواک سره مرسته وکړي ترڅو افغانستان آرام شي. حبیب رحمان افغان د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي چې په ناوې ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات جریان ولري تر څو چې د سیمه په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. او شیر علي د زابل ولایت له سوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لیکلي لیکي چې زه له ولسمشر اشرف غني صاحب څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې د موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو